السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوی ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې 25 دقیقې او نیز بحث په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. دوشنبه ده، د سلواغي عدالوي دویمه د جنوري میاشتې 22 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت وایي کوم کارونه چې دوی کوي خپل سری او تیری نه بلکه د اسلامی شریعت د تطبیق لپاره تر سره کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د تازه راپور په عکس العمل کې دا څرګندونه کړې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما په خپل تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 د کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مدران غاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې. د خبرونه په دویمه نیمه کې په 25 دقیقې او نیز بحث کې د یوناما د دې راپور په باب تفصیلي خبرې سوي دي. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 2 تنه مړه سوي دي. تاس خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه 4 نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکس شبکې د بدخشان ولایت د کواپ ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د 4 تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي. د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه. ایران او پاکستان وایي چې د دوی سفیران به روانه جمعه بیرته خپلو سفارتونو ته ستانه سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به بله اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې او دا د دغو ګاونډیو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د عادي کېدو بله نښه ګڼل کېږي. پاکستان وروسته له هغې له تهران څخه خپل سفیر ور وغوښت او اسلام آباد ته یې د ایران د سفیر د ستنېدو مخه ونیوله چې تېره اونۍ ایران او پاکستان د یو بل پر خاوره د میزایلو ډزې تبادله کړې. هر یو ویلی چې په خپلو حملو کې د افراطي وسلولو اهداف په نښه کړي. نن دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان به د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر جلیل عباس سیلانی په رسمي بلنه را روانه دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. د عراق په کوروا کې سیمه کې لاریون کوونکو پر اربیل ښار د ایران د سپای پاسداران ځواکونو وروستۍ حمله وغندلې. لاریون کوونکو نن په زاگو او اکری ښارونو کې په لاریون راووتل او پرون هم د کردستان په مرکز اربیل کې ګڼو کسانو مظاهره کړې وه. په هغه حمله کې یو اسرائیلی تجار، د هغه ښځه او دوه ماشومان وژل سوي وو. د ایران سپای پاسداران ادعا کړې چې د اسرائیل یو استخباراتي مرکز یې ویشتلی دی. د اربیل د سوداګری خونو په عین حال کې د ایرانی تولیداتو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. سپای پاسداران تیر سټیشن به اعلان وکړ چې په اربیل او سوریه کې پر ځینو سیمو هوایي حمله کړې دي. بغداد له تهران خپل سفیر ورغوښتی او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې شکایت ثبت کړی دی. روسیې د طبیعي ګازو په یوه ترمینل کې د وروستۍ اورلګېدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګېدلی و. کله چې د کرملین نه ویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي. د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي، د دې اورلګېدنې راپور په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اجنس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونه په راپورونو کې اورئ. یوناما وایي چې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه او د دوی خپلسري نیول لا هم دوام لري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. ایران کې ځینې افغان کډوال وایي چې د سفارت مخې ته د مراجعانو شمیر په زیاتېدو دی او د دوی د ستونزو حل ته پام نه کیږي. د ترکیې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال په دغه هیواد کې لږ تر لږه 14 افغان کارګران د کار پر مهال مړه شوي. په بهرنیو موضوعاتو کې د غزې جګړې وروستی حال در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث پرېږدي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمن نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د ښځو زده کړو، کار او تګ راتک په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په ایکسپان خپره کړي د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې په ناسم پوهاوي ولاړ دی. یونامانن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې په نجونو او ښځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او تر څار لاندې نیول شوي دي. د یوناما په راپور کې د څو بیلګو په ورکولو سره زیاته شوي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ښځې له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سر یې توقیف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې د دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ډسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات له امله نجونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو او ښځو خپل سر ونیونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی یې کوي کوم خپل سری او تیری نه دی او د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره ترسره کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات له امله د یو شمیر ښځو او نجونو نیول هم تایید کړي وو، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. د یوناما په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره شوې. وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالانې او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعاله منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادي هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د ثبت د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت بیا په خپل اعلامیه کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، خو وړاندې یې د فرمان په تطبیق ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي او وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت تنه هزارګان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د پنځه شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ په نقض هم تورن کړی دی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده. خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړي چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په ایران کې ځینې افغان کډوال وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره تهران کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغان سفارت ته د مراجعانو شمیر په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. ځینې افغان کډوال چې دغه سفارت ته د خپلو کارونو لپاره ورغلي ادعا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي. دا هم پرې اړه تفصیل.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي، دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمیر او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. کومرساسي ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دروازې مخ ته یې څو ورځې انتظار ایستلی او له ډېرو ستونزو وروسته په دې وتوانئ چې سفارت ته ننوځي.
ګډوډي بې حده ډېره ده. هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا له لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسېږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم وو چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل، له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل. ګډوډي بیخي ډېره ده.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له یادولو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان هماغه ظالمه ډله ده چې په افغانستان واکمنه ده. د ایران په سفارت کې هم همداسې ده، پر ولس رحم نه کوي. دوی په ډیپلوماتیک اصولو نه پوهېږي، په بېلابېلو لارو ګډوډي جوړوي. کوربه هېواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
په ایران کې یو بل افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل د یوې خوا د سفارت د ساحې کموالی او له بلې خوا د مراجعینو ګڼې ګوڼې ټول خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ کړي دي.
په تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو او تذکرو له امله ډېر مراجعین لري، خو پروسه یې ډېره پسه ده. په نیمه شپه به راځي نوبت به نیسي، نوبت دې هم ډېر ناوخته رسیږي. د سفارت ساحه ډېره تنګه ده. څوک چې مخکې له مخکې ولاړ وي کولی شي خپل کار مخته یوسي. د طالبانو لخوا هلته ښځو سره سختګیری هم کیږي.
یا سفارت ته د راغلو کسانو په وینا کله ناکله د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کیږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤل میر انور غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د یکشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه. د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې په دې ورځو کې د سفارت عمومي سړک او شاوخوا کوڅې د تهران په یو له بدو ښاري صحنو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو بدل شوي دي. په داسې حال کې چې د دغې رسنۍ په وینا د جمهوري نظام له سقوط مخکې دغه سفارت ته د لیدونکو شمېر ډېر کم وه. په راپور کې ویل شوي چې د سفارت شاوخوا ګڼه ګوڼه او ککړ چاپېریال د سیمې د خلکو او هغو کډوالو لپاره چې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو او یا هم د خپلو ستونزو د حل لپاره سفارت ته ځي له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو په دغه هېواد کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلور ویش ساعته.
اوس هم په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راپور. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو وروستۍ نیول له قانون څخه سرغړونه او د بیان او رسنیو د ازادۍ د ځپلو هڅه بولي. د دغه مرکز مسؤلان ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت کابل کې د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری نیولی. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو لخوا د ځینو خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره د طالبانو حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې تورن کړی. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو فشارونو د خبریالانو ترمنځ ځان سانسور اوج ته رسیدلی دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په کابل کې د جاپان د کیودو خبری آژانس د خبریال احسان اکبری نیول کېدو ته په اشاره سره ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادي د له منځه وړلو لپاره لشته قوانینو سرغړونه وکړي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو څخه د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
په دې وروستیو کې د جاپان راډیو خبریال احسان الله اکبری د طالبانو لخوا ونیول شو. د دغو خبریالانو نیول په حقیقت کې د رسنیو له قانون څخه سرغړونه ده او دا په ډاګه کوي چې واکمنه ډله دننه هڅه کوي چې د رسنیو او بیان ازادي تر پښو لاندې کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اکشن می په ورځ یو خبر پاڼه خبره کړه او ادعای وکړه چې د کیډو جاپان خبریال احسان اکبری په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه مرکز ادیات خبریال اورور سید امیر اکبری لخلی لیکلی هغه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز ته احضار شو او بیا ونیول شو. د هغه په وینا د هغې ورځې په سبا د طالبانو استخباراتي مامورینو د هغه ورور د کابل په شهرناو کې خپل دفتر ته ویوړ او د هغه لپټاپ کمپیوټر او کامره یې له ځان سره ویوړه او دې ته یې اړ کړ چې خپلې کورنۍ ته زنګ ووهي او ورته ووایي چې خپل موبایل یې د طالبانو استخباراتي کارکوونکو ته سپارلی دی. سید امیر اکبری وویل له هغې ورځې څخه د خپل ورور احسان اکبری د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو درېیمه پیښه ده چې رسنیزه کیږي. تر دې وړاندې د مرغومې میاشتې په 28مه نېټه د گردش اطلاعات دوه تنه خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د طالبانو لخوا نیول شوي وو او د شنبې په ورځ لژمنلیک سپارلو وروسته خوشې شول. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي و چې نیول شوي یو شمېر خبریالان د دوی د ژورنالیستیکي کارونو له امله نه بلکې د نورو تورونو پر اساس نیول شوي دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله معلومات سانسور کوي او د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. آزادی رادیو ته وویل
ما اگر یک موضوعی بسیار
که زه دیو حساس او انتقادی موضوع پاره راپور جوړ کړم او خبر شي خیله هغه ادارې دویم ځل دا سی راپور چمتو نه کړی شم، شاید وو غوښل شم او ونیول شم. زه باید د سیمه ایزو یا مرکزی مسؤلینو د غوښتنو سره سم راپورونه چمتو کړم. په ټوله کې خبریال هغه موضوعات چې سخت انتقادي وي او د مسؤلینو د تبع خلاف وي نشي کولای خبرې کړي.
اوره خبرنگار نه لته نشر وکنه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې یو شپېته خبریالان نیولي وو چې په هغو کې په فاریاب کې د ممتاز رادیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او په دایکندي ولایت کې د نسیم رادیو مسؤول سلطان علي جوادي په یو کال بند محکوم شوی او اوس مهال په زندان کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم تیره اونۍ وویل چې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې ډیری خبریالان د خپلو کارونو اړوندو دلایلو له امله بندیان شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي، خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د طالبانو حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
او سم د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه راپور. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر نن په منځنی ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 1مه د اسرائیل پر قلمرو د حماس توندارې ډلې لخوا چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي له ناڅاپي برید او ورپسې د اسرائیل ځوابي عملیاتو په منځنی ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. نور تفصیل له احمد تکل ناوري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړي دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 8 د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرایلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکیچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته د دې کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکیچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرایلو او فلسطینیانو د کړکیچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی لخپل اسرایلی سیال اسرائیل کاتس او وروسته له هغه د فلسطیني ادارې له جګپوړي ډیپلومات ریاض المالکی سره وګوري، خو د کاتس او مالکی ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپایي ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر استور ولګاو چې اسرائیلو د احتمالي فلسطیني دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرائیلو غصه هم وپاروله. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهره د دوو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. د اروپایي ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکیچ په اړه د یو واحد دریز په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرائیلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وی د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په څلور دیرشو ولایتونو کې د مدرسو له 5000 فارغانو د ازموینې اخیستو بهیر پیل کړی چې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماستری اسناد ورکړي. خود پانتون ځین استادان د طالبانو دا کار غیر اکاډمیک بولی. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته پوهنې له وزارت سره په همغږي په 34 ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونه او د دې بهیر په دوام ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 5000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیک او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکنی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره خپل ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لار خلاص کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی.
د خوست شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نورالله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې د ملای اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي. نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي، بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملای اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټری سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیر میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې وینا ته ویلي وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړې، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هره ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د سل زره هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړې وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 15 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دیني مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب اداره ISIG وایي چې په 2023 میلادي کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه شوي. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ترکیه کې ټول ټال 1902 کارګران د کار پر مهال او کارځای کې د تاوتریخوالي په ګډون په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. دغه سل کې د 2023 د کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې د یو افغان کارګر سوځول شوی جسد وموندل سو، او کورنۍ وایي چې تر اوسه د وژنې قضیانه دا څېړل شوی. دا هم په دې باب تفصیل.
په ترکیه کې د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار په نوم ادارې د سه شنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د 13 افغانانو په ګډون 1902 کارکوونکي د کار پر مهال د بیلابیلو پیښو له امله مړه شوي دي. د دغه راپور له مخې 106 بهرني کارګران مړه شوي چې پکې د سوریې، ترکمنستان، عراق، ایران، بلغاریا، آذربایجان، قرغزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فلیپین، جاپان، کولمبیا، مالدیف، نایجیریا، رومانیا، روسیې، سوډان او تاجکستان کډوال شامل دي. یاد سازمان ویلي چې په دغو کارګرانو کې چې د کار پر مهال مړه شوي 22 ماشومان له 14 کلونو کم او 23 د 15 او 18 کلونو ترمنځ، او دغه شان 140 ښځې هم شامل دي. د ترکیې د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار ادارې په دغه راپور کې د یادو کارګرانو د مړینې د لاملونو په توګه ترافیکي پیښې، لا لوړ ځای څخه راغورځېدل، برېښنا نیول، په کارځای کې تاوتریخوالی، چاودنې، سوځول او نورې پیښې په ګوته کړي دي. دغو کارګرانو په ودانیزو، کرنې، ترانسپورت، سوداګرۍ، ښوونیزو ادارو، خروالۍ، د خوراکي توکو سوداګرۍ، ټولنیزو، روغتیایي خدماتو او قانونو په برخو کې کار کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر محمد نورتانی په نوم یو افغان کارګر د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې وژل شوی او جسد یې د کورنۍ په وینا سوځول شوی و. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګل ازادي راډیو سره خبرو کې ویل خاوند کان ته د کار لپاره تللی، خو سوځول شوی جسد په ځنګل کې وموندل شو. قمرګل ویل چې د هغې د خاوند د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې او دوی په بد حالت کې دي.
په کور کې بندیان یو، له کوره نشو وتلی، ماشومان مو ښوونځي ته نشي تلی. د ویرې له امله له کوره نه وځو. دوه میاشتې کېږي چې وکیل مو پیدا کړی، خو تر اوسه یې هیڅ نه دي کړی.
هغه مهال په انقره کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ترکیه د دغه افغان د وژنې دوسیه څېړي. دغه شان هغه مهال ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 افغان کډوال وزیر محمد د ترکیې په زنګلداک کې د ډبرو سکرو په یو قانون کان کې د خپلو مالکانو لخوا وژل شوی او جسد یې ورته سوځولی دی. هممهاله په ترکیه کې یو افغان کډوال احمدالله وایي هغه او نور افغان کارګران له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د کار د جواز د نه لرلو له امله کم معاش اخلي.
اجازه کار خو اصلا نمیته.
دوی په هیڅ صورت د کار اجازه نه ورکوي. کارګر باید د کار جواز ترلاسه کړي. که موږ خپله کاري دنده بدله کړو، د کار جواز له منځه ځي. د کډوالو معاشونه د ترکی کارګرانو په پرتله کم دي. حکومت هم د کور د آدرس لاسلیک نه کول او نورو مسلو په پلمه د یو کلن موقتی استوګنې اجازه چې ورکړی وي له منځه یې وړي.
تر دې وړاندې هم ترکیه، ایران او پاکستان ته د کار په موخه د یو شمیر افغان کډوالو د وجل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا مهال په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله سلګونه زره بې اسناده افغان کډوال په بېلابېلو هیوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان کې میشت دي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له ستونزو سره مخ دي.